یا سر پرې کول ورسره کېږي، یا لالول ورسره کېږي، یا ورکول ورسره کېږي. یعنې د زه دا د ازادۍ ارادو ته زما دغه پیغام دی چې دا ولې د انسانانو او د دې خلکو وزه ولې نه کېږي، ولې چاره نه کېږي، ولې پوښتنه نه کېږي. وسلام.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرښتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ځوانانو مننه وکړه چې په سیاسي پروسو کې ګډون کړی دی. غنی وویل که تاسو په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی، نن به زه ستاسو ولسمشر نه وای. نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ لمانځل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه حمله کې یوازې وسلوال کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ نن سهار په یوه خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې شمالي کوریا باید د تحریک امیزه کارونو او د شدت له څرګندولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا د چین د جمهور رئیس سره د شمالي کوریا پر لانجه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او د چین ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو ټینګار کړی چې کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې او خوندي پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا چې څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غوښتنې په ځواب کې چې وایي امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر کم کړي، مننه کړې وه. د ده له خوا یوه ټوکه وه. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی جدي نه و. د روسیې حکومت د جولای په 10مه له امریکا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکوونکو 555 تنه راکم کړي. د پاکستان د لرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د بیگم کلثوم نواز د ګډون اسناد یې پرون په لاهور کې چارواکو ته سپارلی دي. او سعودي عربستان سږ کال د حج په مراسمو کې له روسیې څخه د روانو خلکو شمیر زیات کړی دی. د روسیې د مسلمانانو ټولنې ویلي چې روسانو بیا بیا له سعودي عربستان غوښتنه کوله چې د حج لپاره په ځانګړو مراسمو کې دي دوی ته زیاته ونډه ورکړي. تاسو
د ازادي رادیو یو ساعته غرمنۍ خبرونه په یو استودیو اوري. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې د بخوار وړې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې چې په زرګونو جریب ځمکه به خړوبه کړي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
په کونړ کې د دوو سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتار شاړې ځمکې پرتې دي او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2000 جریب ځمکه د خړو بلاندې یو سربند جوړ شوی دی او ورسره د سیم د مهارولو یا د
ساپی ویل هڅه کوي چې د سیم دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه سربندونه ویلې ورغوي څو د سین له ضرر څخه د کونړ کلی کورونه او ځمکه وژغورل شي او د کانالونو وستلو سره شاړې ځمکه خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا کم سرپنچ چې څنګه لپاره جوړ شوی دی مونږ دې نه ډیر پخې او ډیر راځي او دې ان شاء الله زمونږ سره سبسیجات او نور غلې داري هغه کې مونږ سړی دغه کې کومک کوي او ان شاء الله زمونږ حاصلات به یو بد وشي او یو بدري به ځکه مخکې مونږ ډیرې حالې زری کول خارګار مونږ کولی دوه درې میاشتې د سکواټر کې ګرځولې مخې زمونږ حاصلات د وګړو د غمازین وخت به وګو به کمی وی ځنی وخت به ډیر وی ځنی وخت به د وګړو تاسو ته د ځین به ډیر شو اوس د وګړو مهار شوې دي مونږ ډیر خوشاله
خلک وای باید د کونړ سین کنټرول او له دغه پریمانه وبو د ګټه خستنې د پاره لسین څخه لوی کانالونه او وستل شي او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای روان کال د پاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر لسلو میلیونو زیات افغانۍ منظوري شوي او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي.
دا چې په مجموع کې سږ کال پر کانالو بودیجه 1,26,000,000 افغانۍ منظوري شوي او په دې سره به انشاءالله په مجموع کې د کونړ او د امنیت تامین کې مرسته.
خلک وایي د کونړ سیند زیاتې اوبه لري، که چیرته ترې په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو پرې افغانستان د غلې دانې او برېښنا په برخه کې په خپلو پښو درېدی او له نورو هیوادونو څخه نه یوازې دا چې له وارداتو خلاصېدی شي بلکې صادرات به هم ولري.
ومودل چې په کونړ ولایت کې د اوبخور وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سیبلي. په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالر جریمه ورکول کېږي. نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست 15 په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 85,000 ډالر جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانی امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا ویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اگست په 8 د دې پریکړې په اړه رائے ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسی اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوې پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم. په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیخي مهمو پیخو ته از مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده.
لنشی موادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاری په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشی موادو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی دغه 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایی ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه د لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په گیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشئی توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په یو ساراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه یې نورو سیمو ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالب باورې د لایشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس وې دا ولایت د نشې موادو د قاچاق په لار بدل شوې ده او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشې موادو د تولید ډیری کارخانې په خپل واک کې اخیستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل اوسمهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشې موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشې مواد منځني ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشې موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشې موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشي توکو پر ضد مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشي موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستي او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې خکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. شاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلی و چې د افغانستان امنیت په نشي موادو پورې تړلی دی. شاغلی دانش دا هم ویلی و چې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قول لیکلی چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروئین او مورفین جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامنه ولسوالیو کې د هیروئینو د تولید ګڼ شمیر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حکومت لاندې هغه کې کرل کېږي پام باندې کوکنارو کښت کېږي هلته غول فعالیتونه لري. په دې برخه کې قاچاقبران شو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امن کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان په لاس کې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټ چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کیږي او طالبانو ته هم ګټه رسیږي.
یو غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کی مواد سره مبارزه غړندای او لاجی دی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادې راډیو نه
قدر من اوریدونکو تاسو زمون غږ د ازادي رادیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اوري. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاغ په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشه یي مواد د بامیانو له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې درویشتنه د نشه یي موادو د چخ پتو نیولی چې د بامیانو لاره جنوب او شمال ته نشه یي مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چروکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیان ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې لغزنی څخه هم نشه یي مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق د لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لارې
از تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر هستم.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوو کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشه یي مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې ویلې.
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشه یي موادو د نیولو 22 پیخي لرو چې د دې پیخو په تړاو درويستنه د نشه یي موادو قاچاقلون کې نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دی. همدارس د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشه یي موادو د قاچاق شپږ پیخي سب شوی دي چې د دې پیخو په تړاو څلور کسان نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دي.
گرفتار او دستگیر ګرځیده
د ښاغلی حسیني په وینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکونکو شمیر له 15 کسانو څخه لسو کارکونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشه یي موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی او د دې شمیر کارکونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو وو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشه یي موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې د پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشه یي موادو کاروبار او قاچاق د عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالې مافیا کار دی او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدل
شوی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشه یي مواد د بامیان لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشه یي مواد کاروي او د دې ولایت د نشه یي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیان کې په نشه د روږدو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشه یي مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو څکولو لامل مري چې له 500 میلیونه زیات خپل کارکونکي او تر شپږ لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګریټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګریټو څکول په افغاني ټولنه کې یو عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خود ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګریټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګریټ
سګریټو د لوګي په ځای کې د غیر سګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سګریټو روغ دي کسان له هغو کسانو سره چې روغ دي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نوراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریو عروقو باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي او د وینې جریان کمیږي، چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زی د سګریټو لوي او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خود له چې پاغه کسان چې سګریټ سکي نظر پاغه کسان چې سګریټ نه سکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پای د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات، تناسلي سرطانات، حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده. او اکثرا چون د سګي غ مقاومت خطر وړي، توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې اومده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډیر سکي هغه مره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سګي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز ګرځي.
اوس مهال لیدل کیږي چې تر ډیره په کورنیو کې په ټولنه کې ډیری خلک سګریټ سکي، طبعاً په کورنۍ کې چې سګریټ سکل کیږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي، ښځې دي، سربیره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ سکي هغه باندې اغیز لري، آیا اغیز په نورو وګړو هم شته د کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ سکونکي دي چې خپل سکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګریټ سکونکي دي چې خو شاکه ورسره ناستي او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ سګي ته داخلي ډیر ضرر لري. یو ډیر مهم موضوع چې دغه زمون خويندې بعضی دا سګریټ سکي دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري، حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګریټ سکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګریټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګریټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این د چارسو بانګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګریټ څخه، چې باید سګریټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګریټ د خوشې کولو، چې سګریټ اصلا کچیر یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګریټ خوشې کولی شي، یعنی که څو کلن سګریټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګریټ وایي ورته او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګریټ ضرورون لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلې چې باید خلک سګریټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسو له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګریټ څکي، شته داسې میندې هم چې دوی نس کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نس کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسي کله چې د هغه مور یې سګریټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، کچیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګریټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګریټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا کچیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غې کې د مور سګریټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګریټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک د سګي د اسناخ ډیر نازک. په دې خاطر ټولو خویندو ته، خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي، هغوی ته زما سل په سل دا توصیه ده چې باید سګرټ ونسکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډ ټکی راته وي چې دغه لارې کولی شي سیاو سړی د سګرټ څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولای، زه درته د کتاب له نظر وایم چې سګرټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه وایي چې نورې نسکم، او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کې اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کې اخر خپل صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خلاغه بدبویم له منځه وړي او لږ اشتیام د سګرټ له منځه وړي، یا یو عادي خوراک چې یو ناخود خوله کې واچي د اوبوش کې. یعنی سګرټ لکه دا ایروینو دا شان نه ده، کیدای شي ډیر په سادګي او که څوک تصمیم نه لري بیا دې نه سګرټ خوشې کولی شي نه نسوار نه بل شي.
لاند خو نه پیام خلکو ته څه دی په دې برخه کې دوی باید څه وکړي د سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته د چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وځه کی چې ډیر جګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسیږي، هم دا سګرټ څکونکي ونشي کولای چې دا په اسانه لاس ته راوړي لکه بعضې ملکونو کې، دا چې ډیر مالیه پی جګده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګرټ اسکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې هیڅ نوه ګټه نشته د سګرټ. که یو ګټه مې نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټیز خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې اقتصادي مشکل پیښې هم صحیح مشکل دی، له خاطر باید دا سګرټ پرېږدي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې د اف ام په 0.15 او د ام په 2.6 نوي چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو، په همدې نشو کې شل کاله له کورل لري اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکو په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې د نن او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپل حمید راته ووایي.
په ایران کې متات شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کورت رغلم، خپلوان و سارا کمک بکیم، او سرخ شویم، دلتا کار کهم، بخواهم کار نکهم، طول خپلوان و راسخه نفرت کهم.
لایبی خو د کورنۍ مرسته او لبل خو د نشول ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لمړی د لوګر د موتادینو صاحبې کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځای د پکتیا په یو روغتون کې بستری کړای شو. په دې اړه به د مالش ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې، د ډیر فعال سړی و. هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپل کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولی د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
15 کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل، نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډیر ماهر، ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکارېږي او ډیر ور سره آرام وي.
حمید د نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی، او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل. خو کله چې له نشې لاس واخیست، اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې پاړه وایي.
حمید جان از ما
مامای مسته. حمید جان زما ماما دی، 15 کال ایران کې و. انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راولي. کله چې راغی موتاد بو، اوس روغ دی، ټول کورنۍ ورسره ښه اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دي چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور